द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خضر منو اوریدونکو او خره خلاص دا وساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي ناوړي نن د سې شنبې ورځ 2018 کال د سپتمبر د میاشتې شلمه نیټه دا وښوي دی په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې پینځنیمې او دلته په واشنگتن کې د سحر نه بجې دي ستاسو قربانای مزه منظر شهید
او زه مجاهد جواد
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
امریکایي چارواکي پلټنې کوي چې آیا په نیویارک او نیوجرسي کې په چاودنو کې ککړتن احمد خان رحمي سره نور کوم بهرنیان ملګري شته او کنه احمد خان رحمي څو واره پاکستان او افغانستان ته سفر کړی
نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلیزه عمومي غونډه پیل کیږي د امریکې صدر ولسمشر باراک اوباما به نن دغه غونډې ته وینا کوي تمه ده د شام جګړه او د کډوالو مسلې د غونډې غټې ټکې وي
مور کنټریز مست ریکګنایز د بینیفیټس اف مایګریشن اند ایوری ون ایوری ویر مست ستاند اپ اگینست د انیموسټی د سو مینی ریفیوجیز مایګرنټس اند ماینورټی کمیونټیز فیس
تیره میاشت په کوټه کې په وکیلانو باندې د بوګنوونکو حمله په اړه د پاکستان ستر محکمه یا سپریم کورټ کې نن د قضیه په اوریدو په وخت کې په محکمه یا عدالت کې وکیل حامد خان ویلي مرکزی او صوبایي حکومت دغه ترهګری حمله په اړه معلومات پټوي
اور یہ کوشش کر رہے ہیں یہ چیف سیکرٹری صاحب اور آئی جی صاحب اور دوسرے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس حادثے اس واقعے پر کسی طرح سے پردہ ڈالا جائے
سرٹی کے تاسو اوریدل وز واک شہید مهم خبرونو تفصیل تا
یو ولور رتبہ امریکائی چارواکی ویلی دی دا روسی پر اڑ لری چی پ سوریہ کی اوربان لا اوس ہم دوام مندلی شی او کچنگا د دغه اوربان په اړه له روسي چارواکو سره هم خبرې شوې دي همدارنګه د امنیت شورا او د سوریې څخه د ملاتړ د ډلې د نونسو غړو هیوادونو له استادو سره هم مشورې شوې دي له بلې خوا ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ ویلي و چې له عربي سرې میاشتې یا هلال احمر سره یې د مرستو په ګډو کاروانونو باندې د الیپو سیمې ته څیرمه بمی برید شوی دی
د هند انتظام لاندې کشمیر کې یو ترهګر برید کې د ولس هندي عسکرو وژنې تور په پاکستان باندې لګولو په پاکستان کې د هیواد په بهرنیو چارو پالیسي تود بحثونه راپارولی دي او د هیواد مخالفه سیاسي ګوندونو غړو او پخوانی امنیتي چارواکو ویلي د ناکامه خارجه پالیسۍ له امله په پاکستان اوس په نړۍ کې څوک باور نه کوي د پاکستان وتلي ورځپاڼې ډان د پیپلز ګوند شیر رحمان د تحریک انصاف ګوند شفق محمود او د یو پخوانی امنیتي چارواکي له خوله ویلي دي د پاکستان پالیسۍ ځکه ناکامه ده چې دا په پارلمان کې نه جوړیږي بلکې په سیکیورټي اسټابلیشمنټ یا پوځي ادارو کې جوړیږي څوک چې د ترهګرۍ په مرستو کې تورن دي
افغان حکومت وایي که څه هم د نیویارک د بمی بریدونو په تړاو مشکوک نیول شوی کس د امریکا تابعیت لري او ډیر وخت کیږي چې په افغانستان کې نه دی اوسېدلی خو بیا هم افغان حکومت چمتو دی د اړتیا په صورت کې په دې اړه د روانو څیړنو په برخه کې مرسته وکړي په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر محب الله محب د یوې اعلامي پترس کې چې په خپل ټویټر پاڼه یې هم خپره کړې دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده ښاغلي محب وړاندې ویلي دي چې که د پیښو په تړاو د څیړلو په برخه کې د افغانستان مرسته وغوښتل شي نو درېغ به یې نه کړي د متحده ایالاتو چارواکي په دې باندې کار کوي چې د نیویارک او نیوجرسي د بمی چاودنو سره په تړاو نیول شوی مشکوک کس خو به له کومې بهرنۍ ترهګر ډلې سره تړاو نه درلود په دغو بریدونو کې 9 کسان ژوبل شوي وه پولیسو 28 کلن احمد خان رحمي د پیښې سره په تړاو هغه مهال ونیوه کله چې یې تصویر د پیښې په ځای کې په لګول شویو کمرو کې راغی څېړونکي وایي چې دوی د ګوتو نښې یا فینګر پرنټ او د ډي این ای له مخې هم شواهد موندلي دي
اخو د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره په ګډه پوله د ننګرهار ولایت په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې نه ویش د ایش وسلوال وژل شوې دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي تیره ورځ افغان هوایي ځواکونو د چین او کوټ ولسوالیو اړوند سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي چې له امله یې 14 تنه د ایش وسلوال وژل شوې دي. او همداراز په هڅ کې مینې ولسوالۍ کې بیا د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د یو پټنځای په لمنځه وړلو سره زلستایش وسلوال وژل شوې دي. نور تفصيلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي. د کابل څخه د ډیوا راډیو خبريال حکمل روان په دغه راپور کې.
د ننګرهار امنیه کمانډنۍ د رسنیو چارو مشر حضرت حسین مشرقي وال له ډیوي سره په خبرو کې وویل 13 ورځ افغان ځواکونو په کوټ او چین ولسوالیو کې هوایي عملیات ترسره کړل چې له امله یې 14 تنه د ایش وسلوال وژل شوې دي. مشرقوال زیات تکړه د حس کی منی په ولوس ولای کی افغان امنیتی ځواکونو په ځمکنۍ عملیاتو کې د دیش وسلوالو یو مرکز تر برید لاندې راوسته چې له عملی 15 تنه دیش وسلوال وژل شوی. د ننګرهار امنیه کمانډنۍ د رسنیو چارو مشر حضرت حسین مشرقوال وړاندې داسې وویل مشرقوال همداراز وویل په دې هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې افغان ځواکونو او ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
بلې خوا د پاکستان انتخابي کمیشن د ووټرانو د فهرستونو د تازه کولو کمپاین د شروع کولو اعلان کړی دی. خو پیښور کې د انتخابي کمیشن غړو ډیوا راډیو ته ویلي دي دوی دا عمل د وړاندې نه مکمل کړی دی او نور معلومات په دې حکله نشي شریکولی ځکه چې مشر یې حج ته تللی دی. په دې حکله باندې نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي مدثر شاه په دغه راپور کې.
د دې مقصد بداوی چې د کمو کسانو وټونه فیرس کې نه دي شامل هغه شامل کړی شي. کم چې په حق رسیدلی دي هغه د فیرس نه وباسل شي او څوک خپل نوم انتخابي حوزه یا نور کم بدلون غواړي هغه هم وشي. دا مرکزونه به د خیبر پختونخوا 25 ضلعو وو قبایلي جنسو او دغه شان شپږو نیمو قبایلي سیمو یعنی ایف آرس کې کار کوي. په دې حکله مو انتخابي کمیسون پیښور سره رابطه وکړه خو د کمیسون ویان حج لتلی دی او د دفتر بل کم افسر ته معلومات نو چې صوبې کې به د دې مرکزونو شمیره څومره وي اندازان څومره خلک به د ووټ اندراج نه پاتې وي دا وخت راجستر ووټونو شمیره څومره ده او داسې نور معلومات. البته د پیښور ضلع یو اسسټنټ رجسٹریشن افسر یا اے آر او احسان الله شاه ډیوا راډیو ته وای دی تر 10 سپتمبر پورې کور په کور وګرځېدل. کم معلومات چې جمع کړل هغه کمیسون ته لیږلي دي او د نادره د تصدیق نه پس چې واپس راشي نو ډسپلی سنټرونو ته به لیږي.
دغه هو الیکشن کمیشن لا فلال خو بوګ تا سر جگہ دشت واځي چیرې دا نادره افسر سره ویریفیکیشن وکړه دا لیکونه بوګ ته واپس کو.
مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا راډیو پی خبر.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس انور زهیر په کوټه کې د خودکش حملې د خپل اختیار تر مخه سماعت شروع کړې دي. او بلې خوا نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلیزه عمومي غونډه پیلېږي. د امریکې ولسمشر باراک اوباما په دغه غونډه کې ګډون لري او هغه ته به وینا کوي. تمه ده د شام جګړه او د کډوالو مسلې د غونډې مهمې ټکي وي.
متحده ایالات وای 800 هغو کډوالو ته په غلطۍ سره تابعیت یا سټیزنشپ ورکړي چې باید د امریکا له خاورې وستل شوی وای. د متحده ایالاتو د کورنۍ چارو وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې 855 داسې کډوالو ته د امریکا تابعیت ورکړل شوی چې له هیوادونو یې د امریکا امنیت ته ګواښ موجود دی او هم د کډوالۍ په کاغذونو کې زیاته درغلي ده. په راپور کې له دغو هیوادونو څخه یادونه نه ده شوې. راپور وړاندې لیکي له دغو کسانو څخه لږ تر لږه 3 تنه یې د مهمو ځایونو لکه هوایي ډګر په امنیتي برخه کې کار کوي او 4 تنه یې د پولیسو په چوکاټ کې دنده لري.
اخو د شمالي کوریا رسنی وای د سې شنبې په ورځ دغه هیواد د مصنوعي سیارې د توغولو لپاره پر مځکه د یو نوي راکټ انجن بریالی ازموینه کړې ده. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له ساينس پوهانو او انجینرانو څخه پوښتنه کړې ده چې د سپوږمۍ غوښتنه کړې ده چې د سپوږمۍ د زر تر زر توغولو لپاره هم چمتو شي. د دې تر څنګ تېره اونۍ هم شمالي کوریا د پنځمې بریالۍ اټومي ازموینې دعوه کړې ده. کارپوهان وایي چې دغه هیواد غواړي په راتلونکو ورځو کې د اوږده واټن توغندۍ وازموي. او اخوا د رویټرز خبري اداره وایي امریکایي او چینایي چارواکو پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د مهمو بندیزونو پر زیاتولو خبري کړې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د متحده ایالاتو چارواکي په دې باندې کار کوي چې د نیویارک او نیوجرسي د بمی چاودنو سره په تړاو نیول شوی مشکوک کس خو به له کومې بهرنۍ ترهګرۍ ډلې سره تړاو نه درلود. په دې اړه په رسنیو کې تازه خپاره شوي راپورونه او مطبوعاتو ته کتنه د امریکا غږ ډی بی خبریال بختور شاه چمتو کړي او تاثیر یې شریکوي.
د نیویارک او نیوجرسي په بمی چاودنو کې تورن احمد خان رحمی کال 1995 کې امریکا ته راغلی و. د د پلار چې د افغانستان سره تعلق لري په هغه وخت کې په امریکا کې سیاسي پناه اخیستې و. د امریکای مطبوعات وایي ښاغلی رحمی د ترهګرو د سارنې په نوملړ یا فهرست کې شامل نه و، ځکه د هغه د امریکې نه په تلو راتلو به د هغه پوره څارنه نه کېدله. احمد خان رحمی څو وارې پاکستان او افغانستان ته تک کړی و، ولی امریکایی امنیتی ادارو پی شک نو کړي. چارواکی د احمد خان رحمی پاکستان او افغانستان ته د تک په اړه تحقیقات کوي چې وګوري دی خو د پاکستان او افغانستان په پوله قبایلی علاقو ته نه ورغلی، او آیا هلته خو یې د کوم ترهګر تنظیم سره اړیکې نه وي، او یا هلته خو تندروه شوی نه و. چارواکي وایي د هغه پلار مشر رحمی هم په کال 2011 کې په پاکستان کې و، او د هغه مشر ورور اوس هم په پاکستان کې دی. د نیوجرسي ریاست د کانګرس غړی البیو سیریس مطبوعاتو ته ویلي ښاغلي رحمی کال 2014 کې د دوی دفتر ته په یو ایمیل کې خواست کړی و چې د هغه ښځه چې پاکستانۍ ده ورته د امریکې ویزه ورکړی شي، ولی هغه نږدې د اتو میاشتو حامله وه، نو ځکه د هغې په راتګ کې مشکلات و او د هغې د پاکستان په پاسپورټ هم وخت پوره شوی و. د رحمی کورنۍ د نیوجرسي ریاست په الیزابت ښار کې د فرست امریکن فرایډ چکن په نامه ریسټورانټ چلوي. پولیس تحقیقات کوي چې د دغه بمی چاودنو په شا د رحمی مقصدونه څه وو. هر څه که دغه مقصدونه لا معلوم خو نه دي، ولی چارواکي وایي د هغه ورور محمد خان رحمی کال 2013 کې په خپل فیسبوک جهادي پیغامونه خپاره کړي وو. رحمی په نیویارک ښار او نیوجرسي کې د پرشر کوکر بمی چاودنې کړې وې چې پکې یو کم 1.5 کسان جوبل شوي وو. پولیسو د ګول په سهار هغه د نیوجرسي په لندن ښار کې د یو کلب مخې ته اوده نیولی و، ولی د خوب نه د راپاسېدو سره سم هغه په پولیسو ډزې کړې وې چې په ځوابي ډزو کې هغه په خپا او لاس لګېدلی. په هغه د اقدام قتل 15 دفې لګول شوي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یه جواب درکای
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
گرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غواګی ساو تاسو د بختور شانه دغه راپور واوریدلو. تاسو هم په هیګی چې په روستوي کې دلته په امریکا کې کوم شي نیویارک ښار کې تیره اونۍ د شنبې په ورځ تر هغه بریټ شوی و. د هغه بریټګر هم نیول شوی دی چې احمد خان رحیمی نومیږي او دغه نور تفصیلات هم تاسو واوریدل. او امریکایي چارواکي وایي چې دوی په پلټونو باندې بوخت دي چې په نیویارک او نیوجرسي کې دغه چاودنو کې ککړتن آیا نور کوم بهرني ملګري شته او که نشته. او د دې ترڅنګ دا چې څو واره پاکستان او افغانستان ته هم په وروستیو کې سفر درلودو. نو په دې حقله باندې نور تفصیلات اخلو د ډیوه راډیو څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب نه چې دا مهال زموږ سره په ټلیفون د لیکې ملګری شوی دی. په خبرونه کې ستړي مشه یو په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب.
په خیر
زبیر شاه صاحب، لومړی که تاسو اوریدونکو سره دغه شریکی چې دغه احمد خان رحیمی په حق لا دا مهال څه پلټنی روان دي او د دوی تر اوسه تر دا مهال کوم بهرني ملګری پیدا شوی دي یا دغه سی اړی کې د نورو بهرنیانو سره پیدا شوی دي او کنه؟
نه اوسه پورې خو اړی کې ندي سره شوی او د انویسټیګیشن د نو پښتنه کې به پته لګي. خو اوسه پورې کوم چارواکي دلته دا وایي پاکستان او افغانستان ته تلای او لکه 2015 شه بیا 2016 او اخری وخت ته تلای او 2016 شه او د تقریبا یو کال تر کړه په پاکستان شه. نو دا ټایم دی ډیر په غور سره ګوري کا په تخت ټایم شه دا او څلور کال مخکې چې دا ولا وتل او بیا د ګوانډیان دا وای کور ولا ملګری دا وای چې دا دای بدل سره و د مو شروع کړی ځای پرې شو او جامې بدل کړې. نو دا سې سفر پک شر اغله او دا خیری ور چې ټریپ دا بر دغه شه پته لګی چې دا آیا چا سره اورې رابطه کړې و برهندي سره هر ګروپونو سره اول دا وکړ چې کوم دا وکړل.
او د په د بیکګراوند په حق له نور څه معلومات لري او دا هم ویل کیږي چې د کور یعنی واده په پاکستان کې کړی وو.
بالکل په واده وی چې پاکستان څخه کړی دا د ډېر کور والا خاندان والا وی چې په کوټا شه دی او دا وره د وخت تر کړی دا دغه سه دای او لکه دی راغلی په سن 95 شه په امریکای تاغنه باد دا اوسو کله مخ شه شریعت تخسته او دغه نه لاوه دی په رستورانت چلوله افطار سره به کار کو او مسئله هوی په کور شنه نه او دغه نه لاوه ریاستي حکومت چې کوم نیوجرسي او غوی سره مسئله وي په رستورانت باندې. نو دا سه حالات ټیک نو او په یو ټایم شه دوی بور لګول او چې رستورانت ختموي ولې چې مالی مشکلات ورته. نو دا اوسه پورې دا پلټن روان دي خو اصلي چې کوم خبره به وي هغه به د کوم ټایم دا امریکای نه بهر دلته چارواکي وایي چې دا به هر ټایم به دا واپس راتله د پاکستان او افغانستان نه. نو دوی به پښتنه ورنه کولې او دوی پکښه داسې سونه لیدل چې دا خطر وګڼي. نو څو مشټول دغه په انتظار کې او پلټن روان دي چې د پاکستان شې د یو کال تر کړه او په کراچۍ په کوټه شې د چا سره ملاو دا او دا یو د ټریننګ اخیسته او نو اخیسته او دا به مونږ جوړول د چیرې تکړل او د کوم ګروپونو سره په کانټاکټ شو او کوم خلکو سره.
سمه ده، ډیره مننه د تفصیلاتو وړاندې کولو نه پیر زبیر شاه صاحب.
ډیره مننه.
وایس اف امریکا دی ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل مهم موضوع ولور ته ځو. څنګه چې تاسو مو په خبرونو کې هم ویل چې نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلیسې عمومي غونډه پیل شوې ده، او د امریکې ولسمشر باراک اوباما به نن دغه غونډې ته وینا هم کوي، او تمه ده چې د شام په کړکېژ باندې او په جګړې باندې هم او د کډوالو په مسلې باندې هم په دې غونډې کې ځینې خبرې وشي. خو بیا هم د دې غونډې مهم ټکي څه دي هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. زمونږ همکار افتخار حسین دا مهال سټوډیو ته راغلی دی، هغوی ته به هرکلی وایو. ستړي مشئ او په خیر راغلی افتخار حسین صاحب.
مننه منزه شهید.
افتخار صاحب، پرون او نن په دغه غونډه کې کوم مهم ټکي دي چې پر هغه باندې بحثونه کیږي؟
دوه مهم شیان چې دي هغه پرون شوي دي. څرنګه چې دا غونډه پیل شوې ده د ملګرو ملتونو په نیویارک کې، دا کلیزه غونډه ده، عمومي غونډه ده. دوه مهم شیان، اول خو دا چې د کډوالو په اړه باندې دا وخت یو کانفرنس روان دی، دا پرون هم وو. په دې کې د نړۍ تر ټولو غټه شمیره مشران چې دی برخه اخلي، او دا ځکه دی چې کومګ وګورو په منځني ختیځ کې په خاص توګه بیا د شام چې کم کډوال دي، نو هغه د اروپا او نورو هیوادونو ته په منځني ختیځ کې نږدې هیوادونه او اروپا پورې تلي. دا یو غټه مسله ده دا وخت په نړیواله کچه باندې. دې ته ځواب ویلو لپاره دغه غونډه روانه ده. په دې کې د عمومي مشر د ملګرو ملتونو بان کی مون هم خبرې کړې دي، او نورو مشرانو هم خبرې کړې، او موضوع تر ټولو غټ هدف دا و چې آیا دا اوس په میلیونونو خلک چې کم بیکور دي د جګړې د لاسه، او لا نور هم چې دی بیکور کیږي، دغه بحران ته، دغه مسلې ته چې کم ځواب ویل شوی دا دومره کافي دی چې دا مسله حل کړي او کنه؟ په دې باندې بحث شوی دی. نو یقینا په دې چې مشرانو کم نچول کم خبره ده، نو هغه دا دی چې را تر پکار ده چې دی خپل هدفونه چې دی خپل هڅه چې دی کوششونه چې دی ته ځای ورکي په خپل هیوادونو کې، او یا الته کې په شام کې حالات خو کې، نو دوی دا ژمنه کړی ده چې دی به د دې لپاره کار کوي. یو خو دغه خبره وه. په دې کې د بان کی مون خبره زه خپل اوریدونکو ته ویل غواړم چې هغه دا ویلی دی چې را دا وخت د کډوالو مسله چې دا بشري حقوقو یو مسله ده، په کار نه چې دا موږ په ځان باندې بوج وګڼو. کله چې د کډوالو خبره کیږي، د خلکو د بیکوره کېدو خبره کیږي، د جګړې د جنگ خبره کیږي، نو د پښتنو سیمه هم سبیل نه ده. که څه هم په نړۍ کې دا وخت زیاته توجه شام ته ورکول کیږي، که موږ وګورو نو په لکونو خلک ته پښتنو چې کم سیمه ده، قبایلی سیمه ده، دینم بیکوره دی افغانستان څخه، په لکونو خلک دا اوسم د جګړې لامل بهر دي او خپل مشکلات لري. د پرونی ورځ یو دویم مهم ټکی چې وو هغه د صدر باراک اوباما د عراق وزیر اعظم حیدر البادی سره ملاقات وو. په دغه ملاقات کې یو مهمه خبره دا و چې موصول د آی اس دغه جنگیالی ډله تندره وډله د دینه چې واپس اخلو، نو د دې لپاره څه کومکونه پکار دي، څه ستراتیجی پکار ده، او څومره خلک چې بیکوره کیږي سرنګ بیا د غوی سره کومک وکړي شي. نو په دغه باندې سوچ شریک شوی دی. نو یقینا چې آی اس ملټنټ یا دغه چې کم تندره وډله ده، دا به یو غټه موضوع وي. خو په دغه موخه باندې بیا صدر باراک اوباما دا خبره هم کړې ده چې احمد خان رحیمی چې کم دغه په نیویارک کې او په نیوجرسي کې بمی چاودنی وکړلې، تر هغه چې دی هغه په امریکا کې دننه معصوم خلک پنه خکې او یری خودی خپل صدر باراک اوباما خپل خلکو ته امریکایانو باندې غږ وکړو چې تاسو باید ونه یریږئ او تر هغه ری بل منځ وړي.
او نن هم داسې ویل کیږي چې ښاغلی ولسمشر باراک اوباما به نن دغه غونډې ته ویناوې هم کوي.
صحیح، دا یو څو خبرې مهمې دي. ګورې، اول خدا چې دا د اخیرنۍ وینا ده په حیثیت امریکا صدر، او دوه ټرمز یعنی دواړه مودې پوره کړلې. اوس چې دی د خبرو غټه موضوع څه ده، یقینا ام دغه دوه موضوعات پکې تر ټولو زبو د وایم چې په سر باندې ښکاریږي. هغه چې دی د ریفیوجیز یا د کډوالو مسله چې ده، امریکا د کال چې به کم کډوال ځای کوي، نو دا غې شمیرم زیاته کړي ده. خو بیا یو بل مهمه موضوع چې دا وخت دا غې پر ضد د امریکا غټ وسیلې هم په کار راوستل کیږي، سوچ او فکر هم دی، هغه د داعش تندره وډلې په شام او عراق کې چې کومه مسله ده، کوګورو نو په امریکا کې دننه په خوره باندې هم بریدونه کوي. او سره سره بیا د ماحول چې کوم تودوالی تودوخه یعنی کلایمیټ چینج یا داسې کوم نور موضوعات دي ویل کیږي چې کېدی شي په هغه باندې هم خبرې وکړي، خو تر ټولو ستر موضوعات چې دي هغه د دوه ګڼل کیږي.
ډیره مننه افتخار صاحب.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ،
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
قدر منو اوریدونکو، د ډیو راډیو خبری خبرونه لا دوام لري. ځینې نور مهم راپورونه هم لرو چې تاسو سره به په خبرونه کې شریکو. خو څنګه چې تاسو هم د یو ان جی یا د یو ملګرو ملتونو کوم جنرال اسمبلی غونډه چې دلته په امریکا کې روانه ده، دغه په حق له هم معلومات تاسو سره زموږ همکار افتخار حسین شریک کړل. د دې ترڅنګ هم په دې غونډه کې د کډوالو د ستونزو په حق باندې ځینې مهم بحثونه تر سره کی یو همداشان د محل په استرالیا کې چې کوم کانفرنس روان دی د کډوالو په حق له هغه کې هم ځینې مهم او تاوده بحثونه په دې حق باندې شوې دي چې کډوالو ستونزې به څنګه هواریبل غواړي. په دې حق باندې زموږ همکاري سمینه احسن یو راپور تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې کوشش روان دی چې په نړۍ کې د بیکور شوي د 15 میلیونه خلکو سره امداد لپاره بهتره طریقې ولټول شي. په دغه غونډه کې وینا په موقع د استرالیا وزیر اعظم ملکم ټرنبول استازو ته وویل د ملک د سختو قوانینو په وجه پناه غوښتونکو ته د پناه ورکولو عمل په یو ترتیب روان دی. ټرنبول وایي دغه سختي کارګر ثابت شوه.
The need to build community support for migration has never been clearer. Australia's experience bears this out. Addressing irregular migration through secure borders has been essential in creating the confidence that the government
دوی په ټولنه کې د مهاجرینو د پاره د مرستې زیاتولو لار ډیره ګرانه و. په سرحداتو سخت قوانین عملی کول ډیره ضروری ده چې نه یوازې حکومت په سمه طریقه کډوال سنبال کی، بلکې هغه خلکو سره د انسانیت په بنیاد مرستې وشي چاته چې د دې ډیر ضرورت ده. د سمندر دلاري استرالیا ته رسیدونکي کډوال لاول په پاپوا نیوګینی او نایرو کې په کیمپونو کې سارول کیږي. ناقدین وای په دغه کیمپونو کې حالات غیر انساني او د کډوالو سره تشدد دی. د عالمی د بخښنې تنظیم امنستی انټرنیشنل سره استرالیا د کډوالو کوارډینیټر ګراهام تھام هم نیویارک ته رسیدلې، چرته چې د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی سالانه غونډه روانه ده. هغه به دا هسي کوي چې استرالیا د کډوالو په لړ کې خپلې پالیسیانې بدلې کړي.
We need to be getting all of the 12,000 Syrians that we committed to resettle over a year ago to Australia, and we need to then up our program from 13,750 to a program closer to 30, and that's what we were doing.
دوی موږ ته ضرورت دی چې تیر کال هم کم 2,000 کډوال استرالیا کې ځای کول لوس کړي وو هغه پوره کو. دینه پس پکار دا چې دغه پروګرام د لاندې دیش سره پوره شامی کډوال حل تځې کو. د کډوالو دغه موجوده بحران په خواچري هم نه ولیدل شوی. استرالیا هر کال د جدا جدا عالمی لوزنامو د لاندې تقریبا 14,000 خلکو ته د کډوالو ویزه ورکوي. نظر پښتنې خای په سرحداتو سخت قوانین او پناه غوښتونکو د ملک نه بهر په کیمپونو کې د ساتلو عمل ته د استرالیا د خلکو حمایت هم ترلاسه دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګرانو خدر منو اوریدونکو د ډیوراجو خبری خبرونه لا دوام لري چیرته زما مو سره اوسې زینی نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې غواړو ستاسو سره شریک کو د کوټه په حق له هم یو راپور لرو کوم به می بریچ پکې شوی وو د حقیقتنه په څیر رقم کیږي او یو بل راپور هم د پاکستان خارجه پالیسی په حق له چې د پیپلز ګوند او تحریک انصاف ګوندونو له خوا ډیری نیوکه هم شوې دي په پالیسی باندې دا ټول موضوعات به ستاسو سره شریک کو موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو قدر منو اوریدونکو د ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه یو ځل بیا پیلیږي او نن د سه‌شنبه ورځ 2014 کال د سپتمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د مخام شپږ نیمې افغانستان کې شپه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانۍ یو زه منزه شهید
او زه مجاهد جواد
د خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو.
امریکایي چارواکي پلټنې کوي چې آیا په نیویارک او نیوجرسي کې په چاودنو کې ککړتن احمد خان رحمي سره نور کوم بهرنیان ملګري شته او که څنګه. احمد خان رحمي څو ځله پاکستان او افغانستان ته سفر کړی.
نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلیزه عمومي غونډه پیلېږي. د امریکې صدر باراک اوباما به نن دغه غونډه ته وینا هم کوي. تمه ده د شام جګړه او د کډوالو مسلې د غونډې مهمې ټکي وي.
All countries must recognize the benefits of migration, and everyone, everywhere, must stand up against the animosity that so many refugees, migrants, and minority communities face.
تیره میاشت په کوټه کې په وکیلانو باندې د خونړۍ حمله په اړه د پاکستان ستر محکمې نن په د قضیې د اوریدو پر وخت په محکمې کې د وکیل حامد خان لخلی ویلی چې مرکزی او صوبایي حکومت دغه ترهګری حمله په اړه معلومات پټ کړی دي
اور یہ کوشش کر رہے ہیں یہ چیف سیکرٹری صاحب اور آئی جی صاحب اور دوسرے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس حادثے اس واقعے پر کسی طرح سے پردہ ڈالا جائے.
سرٹی کی تاسو اوریدل وز غوښی د مهمو خبرونو لنډیستا.
د متحده ایالاتو چارواکي په دې باندې کار کوي چې د نیویارک او نیوجرسي د بمی چاودنو سره په تړاو نیول شوی مشکوک کس خو به له کومې بهرنۍ ترهګرۍ ډلې سره تړاو نه درلود. په دغو بریدونو کې 9 کسان ژوبل شوي وو. پولیسو 8 کلن احمد خان رحمي د پیښې سره په تړاو هغه مهال ونیوه کله چې یې تصویر د پیښې په ځای کې په لګول شویو کمرو کې راغی. څېړونکي وایي چې دوی د ګوتو نښې یا فینګر پرنټ او د ډي این ای له مخې هم شواهد موندلي دي. لبلخوا افغان حکومت وایي که څه هم د نیویارک بمی بریدونو په تړاو مشکوک نیول شوی کس د امریکا تابعیت لري او ډیر وخت کیږي چې په افغانستان کې نه دی اوسېدلی، خو بیا هم افغان حکومت چمتو دی د اړتیا په صورت کې په دې اړه د روانو څېړنو په برخه کې مرسته وکړي. په واشنگتن ډی سي کې د افغانستان سفیر محب الله محب د یوې اعلامیې په ترڅ کې چې په خپل ټویټر پاڼه کې هم خپره کړې دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده. ښاغلي محب وړاندې ویلي دي چې که د پیښې په تړاو د چړلو په برخه کې د افغانستان مرسته وغوښتل شي نو دریغ به نه کړي.
د هند انتظام لاندې کشمیر کې یو ترهګر برید کې د ولس هندي عسکرو د وژنې تور په پاکستان باندې لګولو په پاکستان کې د هیواد په بهرنیو چارو پالیسي تود بحثونه راپارولي دي او د هیواد مخالف سیاسي ګوندونو غړو او پخواني امنیتي چارواکو ویلي دي د ناکامه خارجه پالیسۍ له امله په پاکستان اوس په نړۍ کې څوک باور نه کوي. د پاکستان وتلي ورځپاڼې ډان د پیپلز ګوند شیری رحمان او د تحریک انصاف ګوند شفقت محمود او د یو پخواني امنیتي چارواکي له خوله ویلي دي د پاکستان پالیسي ځکه ناکامه ده چې دا په پارلمان کې نه جوړیږي او بلکې د سیکیورټي اسټابلیشمنټ یا پوځي ادارې دا جوړوي څوک چې د ترهګرۍ په مرستو تورن دي.
تیره میاش په کوټه کې په وکیلانو باندې د خونړۍ حمله پاړه د پاکستان ستري محکمې نن د قضیه د اوریدو پر وخت د محکمې وکیل حمید خان ویل چې مرکزی او صوبایي حکومت د دغه ترهګری حمله پاړه معلومات پټوي. دغه راس په دې اړه د ستري محکمې لوی قاضي انور زهیر نن په محکمه کې وویل چې د پیښې د ټپیانو درملنه لپاره ډاکټران پر وخت نه دي رسیدلي. په کوټه کې د اگست په 8 نیټه خونړۍ حمله کې 3 کسان وژل شوي و چې ډیری یې وکیلان و.
انخوا د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره په ګډه پوله د ننګرهار ولایت په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې 9 داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي تیره ورځ افغان هوایی ځواکونو د چین او کوټ ولسوالیو اړوند سیمو کې هوایی بریدونه کړي دي چې له امله یې 14 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي او همداراز په هڅ کې مینې ولسوالۍ کې بیا د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 15 نور داعش وسلوال
متحده ایالات وای اتو سو هغو کډوالو ته په غلطۍ سره تابعیت یا سټیزنشپ ورکړی چې باید د امریکا له خاورې وستل شوی وای. د متحده ایالاتو د کورنیو چارو وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې 855 داسې کډوالو ته د امریکا تابعیت ورکړل شوی چې له هیوادونو یې د امریکا امنیت ته ګواښ موجود دی او هم د کډوالۍ په کاغذونو کې زیاته درغلي ده. په راپور کې له دغو هیوادونو څخه یادونه نه ده شوې. راپور وړاندې لیکي له دغو کسانو څخه لږ تر لږه 3 تنه یې د مهمو ځایونو لکه هوایي ډګر په امنیتي برخه کې کار کوي او 4 تن یې د پولیسو په چوکاټ کې دنده لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا غږ دی ویته غواګیاست. تیر میاش په کوټه کې په وکیلانو باندې د خونړۍ حمله پاړه د پاکستان ستري محکمې نن د قضیه د اوریدو پر وخت د محکمې وکیل حمید خان ویل چې مرکزی او صوبایي حکومت د دغه ترهګری حمله پاړه معلومات پټوي. دغه راس په دی اړه د ستري محکمې لوی قاضي یا چیف جسټس انور زهیر نن په محکمه کې وویل چې د پیښې د ټپیانو د درملنې لپاره ډاکټران پر وخت نه دي رسیدلي. په دې اړه د امریکا غږ ډیوی خبریال اورنګزیب خان بشپړ راپور چمتو کړی چې په ګډه اورو.
د پاکستان ستري محکمې اگست په میاشت کوټه ښار کې شوې ځنوژن کې برید او دې په نتیجه 3 تنانو وژنې اسخوت نوټس کیس اورنې په وخت ویلې دي چې دا د وفاقي حکومت هم ذمہواری ده چې د پیښې تحقیقات وکړي. اگست 8 نیټې کوټه ښار کې د یو وکیل هدفي وژنې پس په هسپتال کې شوې ځنوژن کې برید کې 3 تنان چې پکې زیاتره وکیلان وو وژل شوي وو او د پیښې غندنه د ستر محکمې ټولو قاضیانو هم کړې وه. او د 13 اگست د پیښې از خود نوټس ستر محکمې مشر قاضي اغستی وو. نن د مقدمې اورنې په وخت ستر قاضي جسټس انور زهیر جمالی ویلي دي چې دا د مرکزی حکومت هم ذمہواری ده چې د پیښې تحقیقات وکړي. مشر قاضي په دې خبرې هم افسوس څرګند کړی دی چې د پیښې پس هسپتال کې د ډاکټرانو کمی وه او وی آی پی پروتوکول له وجې ژوبل تنانو ته هم مشکلات وو او د پیښې کې ژوبل شوي تنانو صحیح علاج نه دی شوی. چیف جسټس د بلوچستان پولیسو مشر چې اورنې په وخت موجود وو ورنه یې تپوس کړی دی چې پولیسو تر اوسه د پیښې پس څه کاروایي کړې ده. ځواب کې ورته پولیسو مشر ویلي دي چې ستر عدالت د استخباراتي ادارو ته حکم ورکړي چې د پیښې تحقیقاتو کې د پولیسو مدد وکړي. بلوچستان پولیسو مشر عدالت ته د پیښې په هکله رپورټ هم وړاندې کړی دی خو په دې مقدمه کې یو فریق وکیل حامد خان عدالت ته ویلي دي چې پولیسو ریکارډ کې د بدلون یره ده ځکه د عدالت دا رپورټ سیل کړي یا اوتړي. په دې عدالت دا رپورټ سیل کړی دی. اورنې په وخت یو بل قاضي عمر عطا بندیال ویلي دي چې د غشن پیښونه پس هم حکومتي ادارو سره سبق نه دی اغستی او حکومت دی وایي چې د دې ترجیحات څه دي. یو بل قاضي عظمت سید خپل ریمارکس کې ویلي دي چې اوس به حکومت د دې ځواب په عدالت کې ورکوي. دا ورنه د اکتوبر 4 نیټه پورې ځندول شوې ده او په دې نیټه به د مقدمې اورنه کوټه ښار کې کیږي. د مقدمې کې فریق جوړیدونکي وکیل حامد خان عدالت بهر میډیا ته ویلي دي چې ستر محکمې ته ځکه راغلي دي چې بلوچستان صوبایي او مرکزی حکومت په دې پیښه پرده اچول غواړي. همدغه وجه ده چې تر اوسه پکې څوک ذمہوار نه دی نیول شوی.
6 گزر گئے ہیں، کوئی ملزم سامنے نہیں آیا، کوئی لوگ اریسٹ نہیں کیے گئے، کوئی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی ہے،
اور یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ چیف سیکرٹری صاحب اور آئی جی صاحب اور دوسرے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس حادثے، اس واقعے پر کسی طرح سے پردہ ڈالا جائے اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کسی طرح سے بچایا جائے۔
دوی وی د پیخې شپږو اونو پس هم تر اوسه نه څوک نیول شوی دی او نه سر رپورټ مخې ته راغلی دی. د حکومتي چارواکو هڅه ده چې ذمهوار تنن بچ کړي. تېره ورځ یوې غونډې ته وینا په وخت د سترې محکمې مشر قاضي انور زهیر جمالی ویلي وو چې پاکستان کې ترخهګرۍ کې بیرونی لاس نه علاوه چرته دننه هم مدد شامل دی او وکیلانو نه علاوه عدلیه هم ترخهګرۍ سره مخ ده او دې ترخهګرو ته سنسه صورت دلته حمایت هم ترلاسه دی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
د پختنو په کور کلی، خار او خاورا سروان دی، وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو یې جواب درکوي، وګ ورته ونیسي هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې۔
سو د امریکا غ ډیوی ته غوګیاست په هندي کشمیر کې د هند په یوه پوځي چونې باندې لبرید روستا په پاکستانی رسنیو کې د پاکستان په بهرني سیاست او دغه هیواد په وړاندې د شتستونزو په اړه تاوده بحثونه روان دي. کارپوهان وایي دا د پاکستان د ناسمې پالیسۍ پایله ده چې ګاونډي هیوادونه په پاکستان باور نه لري. په دې اړه د امریکا غ ډیوی خبريال پیر ولایت شاه راپور چمتو کړی، تاسو اوریدو ته رابولو۔
د هند واک لاندې کشمیر کې په فوزی مرکز تر سره شوې دهشتګرد حملې وروسته پاکستان او هندستان د یو بل خلاف په سفارتي کې جارحانه مهم شروع کړې دي. هند دغه حملې ذمہوار د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لرونکو مذهبي تندرا وډل جیش محمد بلی او هندي سیاستمداران او حکومتي چارواکي د پاکستان په ضد د کاروای دړکا ورکوي. داسې حالاتو کې پاکستان تر اپیغ غوښتنو او د دې د مقابله په موضوع دان رسپانه کې یو رپورت شایع شوې دي. کوم رپورت چې د پاکستان دو پخوانی خارجه سکرترانو او د کامی سلامتی یو پخوانی سلاکار پرای باندې ګډ دی چې پکې په ګوتکړې شوې ده چې پاکستان د دوه گاونډي هیوادونو افغانستان او هند لخوا جارحانه بیانات او تورونه د وجې د سختو ګواښتونو سره مخ دی. رپورت کې حکومت ته تجویز ورکړې شوې ده چې پاکستان ته په موجوده حالاتو کې په ترجیحي بنیادونو امریکا او افغانستان سره تعلقات په ځای کول پکار دي. کوم تعلقات چې د افغان طالبانو او د افغان دولت ترمنځ امن مذاکراتو د ځنډولو په سر دا وخت خراب دی. پخوانی لوړپوري حکومتي چارواکو دا ټینګار هم کړی دی چې دا خبره به یقیني جوړول وي چې د پاکستان خاوره د بل یو هیواد په ضد استعمال نه شي. اخباري رپورت کې په کال 2008 کې د هند ښار ممبئی کې شوی دهشتګرد حملو ذکر هم شوی دی، رقم الزام چې هند پاکستان باندې لګوي او رپورت زیاتوي چې د ممبئی حملو منصوبه سازو په ضد د سخت کاروایو نه ډډه کولو د وجې د پاکستان لخوا د ترهګرۍ په ضد کیدونکو کاروایو په داوو سوالونه راپورته کیږي. د دې ترڅنګ د هند د واک لاندې کشمیر کې په فوزی مرکز شوی دهشتګرد حملو په ترڅ کې پاکستان تر اپیخ مشکلاتو باندې په سیاسي کچ بحث هم دوام لري او مخالفه ګوندونه تور لګوي چې د حکومت د غیر ذمہوارانه خارجه پالیسۍ له کبله دا وخت پاکستان په نړۍ او سیمه کې اوازې ولاړ دی. د مخالفه تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي شفقت محمود وایي چې د فکر مقام دا دی چې دا وخت د پاکستان ټول ګاونډي هیوادونو سره تعلقات خراب دي.
اب ہمارے جتنے بھی ہمسائے ہیں ان کو ہمارے ساتھ ایشوز ہیں. ہم نے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ تقریباً سارے آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ایران جو ہے وہ اس کو ایشوز ہیں. افغانستان تو اشرف غنی صاحب کمال کی سٹیٹمنٹ سے دیتے پھر رہے ہیں.
دی وای چې هند خو د پاکستان د پخوانه مخالفه دی، خو سوال دا دی چې زمونږ نور گاونډي هیوادونه افغانستان او ایران ولې زمونږ مخالفه شوي دي. او بل دا چې د سعودي عرب غونټې د پاکستان نږدې ملګری هیواد هم د هند سره مضبوط تعلقات او خواهش لري، کوم چې د شفقت محمود په خبره د پاکستان د حکومت د خارجه پالیسۍ لوی ناکامي ده. د بل یو حکومت مخالف پیپلز ګوند د سینټ زنانه غړی شیری رحمان وایي چې موجوده حالاتو کې پاکستان په دفاعي او خارجه میدان کې د سختو ګواښونو سره مخ او شری رحمان تور لگوی چې د حکومت رویه په موجوده حالاتو کې انتهایی غیر سنجیده ده.
پرائم منسٹر جو وہاں گئے ہیں بغیر تیاری کے، معاف کیجیے گا، کیونکہ آپ کشمیر جیسے ایشو پر ہم ہلکان ہو گئے کہہ کہہ کے اور کون کوآپریٹ نہیں کرتا ہے اس ایشو پر. آپ نے نہ جوائنٹ سیشن بلایا نہ آپ نے سگنل کیا دنیا کو آپ کے لیے کتنا اہم ہے.
دعوی چی حکومت د ہند واک لاندې کشمیر کې د انسانی حقوقو د سرغړاونو معاملې په نړۍ کې راپورته کولو خبره کوي او وزیر اعظم به هم د ملګرو ملتونو غونډه کې په خپل خطاب کې دا معاملې راپورته کوي. خو د بده مرغه وزیر اعظم دا ضروری نه ګڼي چې زموږ د سو وارو د غوښتنو باوجود مخالفه ګوندونه د پاکستان کشمیر پالیسۍ باندې اعتماد کې واخلي. شری رحمان زیاتوي چې وزیر اعظم په دې حق له مخالفه ګوندونه نشي مطمئن کولی نو څنګه به وکړي شي چې د کشمیر په شخړه د نړۍ حمایت ترلاسه کړي. بلخوا هم د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه هم د حکومت په کشمیر پالیسۍ سخت ټکونه کړي دي. اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې د ویلي چې د کشمیر د شخړې حل په زور نه بلکې صرف د خبرو اترو د لارې راوتلی شي او زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وزیر اعظم لخوا د کشمیر په معامله خطاب به د پاکستان لپاره هیڅ ګټې ونه کړي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو د دې ورځې خبری خبرونه دوام لري چې ارتزی مضمون سره اوسه زین نور مهم موضوعات هم تاسو ته وړاندې کوو. د محل چې کوم راپور لرو هغه هم د پاکستان په حق لدی چې جنرال لیفټننت اسم باجوه ویلي دی په وروستیو کې په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې شتون راښکاره شوی دی او د پیښور پیښې چې درې تنه سرتیري پکې ووژل شو او د ځینو نورو پیښو په اړه هم دغه تنظیم په غاړه اخیستې ده. او د دې ترڅنګ دا چې د پاکستان دفاعي او امنیتي چارو سیرونکی بریگیډیر سید نذیر هم ویلی دی چې د دې څخه پاکستان دغه انکار نشي کولی چې په پاکستان کې د داعش وسلواله ډله شتون نه لري. په دې حق له نور معلومات تاسو وړاندې کوي د دیو راډیو خبریال احسان محمد خان په دغه راپور کې.
سړن کاران وای د داعش یا دولت اسلامي په سیمه کې موجودګي یو حقیقت دی او په کاده په وخت دغه خطر د مخنیوي لارې ولټول شي. دوه ورځې وړاندې چې د پیښور خواته د امنیتی ادارې درې تنانو د وژنې پړه هم داعش او د داعش سره تړلې ترهګرې ډلې جماعت الاحرار تسلیم کړې. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای دغه قسمه بریدونه کولو مقصد دا دی چې داعش په سیمه کې خپل وجود او طاقت څرګند کړي. د نوموړي په وینا دولت اسلامیا اوس په سیمه کې د ځان منظم کولو د مرحلې څخه تیره شوې او هم ځکه اوس یې وسلوال فعالیتونه سرګند شوي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه،
نو دې نه معلومیږي چې په پاکستان کې او افغانستان کې د دوی موجودګي خوشتره ضروري خبره ده چې هغوی خپل موجودګي ثابتولو او ښودلو دپاره به داسې بریدونه هم لګوي، بل هغوی سره پیسه هم ده. درېیم خبره د طالبانو نه چې کوم مراور خلک دی یا څوک چې لیډر غواړي یا څوک هغه طرف ته تک غواړي، نو د هغوی دپاره هم دغه میدان کلاو دی. نو د داعش خو یو خطره خو دا دی نه، شک نشته دی. او بل طرف ته ډینایل چې کوم دی چیرې نشته دی، نو دغه ځای مچیو صحیح پالیسی نه ده. او په دې چې پوسټر کې پټولو نه کونتر د پښو د وارنه یا توتی د پښو د وارنه ځان نشي بچ کولای. او ضروری خبره ده چې ته خلکو ته وخې نو خلکو کې به ریالایزیشن پیدا کیږي او یو حقیقت چې سرګن کې نو خلک پاغه باندې یقین هم ساتي.
د داعش موجودګي چې د پاکستان سره په پوله د افغانستان ننګرهار صوبه کې هم تر ټولو زیاته ده. د عسکري چارو سړنکار او د فوز پخوانی بریګیډیر صاد محمد ډیوریډیو ته ویلی وو چې پاکستانی طالبانو مروري ډلې هم داعش ته اوړېدلې دي او هم د دې وجه په سیمه کې داعش نور هم مضبوط شوی.
او د دې کې هغه کسان هم شته چې کوم د ټي ټي پی نه اوړېدلې دي یا داسې ټي ټي پی داسې څنګه دي چې هغه داعش سره خپل الحاق نکړې دي. نو بالکل د دې چې مشر کومو هغه اوس پتن لګي چې ژوندې دي کنه، د سید خان اورګزی نو هغه د دې بانین دی د دې چې کوم په نګرهار کې د داعش کوم موجودګي ده. او خو دی په افغانستان کې مضبوط شو، دا د پاکستان لپاره هم ډېر لوی خطر ده. نو دا څومره چې ګروپونه دي یا دا څومره داسې چې کوم انتها پسند دي مخنیوی چې کوم دی هغه لازم دی افغانستان او پاکستان دواړو ته.
تیره میاشت چې د پاکستانی فوج د اطلاعاتو د څانګې لخوا هم دا ویل شوی وو چې د داعش سره تړلې درې سوه ترهګري نیولې دي. د پاکستانی فوج لخوا چې په قبایلي سیمو کې د ضرب عذاب عملیاتو په نتیجه کې د ترهګرو د مرکزونو ختمولو ادعاوې هم شوې دي. خو څېړنکاران وایي د تحریک طالبان پاکستان څخه بیل شوی ځنې ډلې چې د داعش د چترای لاندې فعالیتونه روان کړي دي. د دغه خطر لار نیولو دپاره افغانستان او پاکستان دواړه هیوادونو ته پکار ده چې مؤثره ستراتیژي جوړه کړي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
اردونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږیاست. پاکستانی چارواکي وایي چې دا مهال تر 24 میلیونو زیات ماشومان له ښوونځیو محروم دي او د هغو کوچنیانو له ډلې څخه چې د ښوونځي په لومړي ټولګي کې داخله اخلي یوازې 28% یې لسم ټولګي ته رسیږي. په ښوونځیو کې د ستونزو او د دې مسلې د نورو اړخونو په اړه رابیا پیر دا راپور استولی.
د حکومتي شمیرې تر مخه په هیواد کې 2.4 کروڑ ماشومان د سکولونو څخه بهر دي چې د څیړونکو تر مخه په هیواد کې د 15 څخه 14 کلو ترمنځ د ماشومانو اندېښمن تعلیمي حالت څرګندوي. د تعلیم لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیمونو رورل سپورټ پروګرام نټورک او د الف اعلان د سوري لاندې کېدونکي یوه غونډې په مهال د تعلیم وفاقي وزیر بلیغ الرحمن لاړه څرګند کړې سوي معلوماتو تر مخه په هیواد کې 4.02 میلیونه ماشومان د سکولونو څخه بهر دي او یوازې 28% ماشومان تر 10 جمعه پورې رسي. د حکومتي معلوماتو تر مخه تر 5 جمعه پورې 1.5% ماشومان د سکولونو څخه بهر ووزي. د وفاقي وزیر تر مخه د بنیادي سهولتونو ورکولو باوجود اوس هم 4.5% سکولونه د بجلی، 2.5% سکولونه د چښلو د اوبو، 1.5% د چاردیواری او 4.5% سکولونه د لټرین د سهولتونو څخه محروم دي. د څیړونکو تر مخه تعلیم که څه هم یو ریاستي ذمہواري ده او حکومت تر کال 2023 پورې هر ماشوم ته معیاري تعلیم ورکولو ژمنې هم کړې دي، خو په تېرو ورځو کې خورېدونکي د ملګرو ملتونو یو رپورټ تر مخه پاکستان خپل د ټارګټ څخه پرایمري تعلیم کې 50 کاله او په ثانوي تعلیم کې 60 کاله شاته پاتې دي، چې د حکومت دغه شعبې ته غیر سنجیدګي او د وسایلو کمی څرګندوي. څېړونکي ویره څرګندوي چې دا خلا د وخت سره نوره هم سیوایه کېدای سي او په داسې حال کې څېړنکار او د الف اعلان سره کار کوونکی عمر اورکسی ټیوا ریډیو ته وایي
چې کوم تعلیم مسلې دي، دا یو استاد، یو والدین او یو سیاسي غړي، دا کلکټیولی ریسپانسبلټی ده چې په دې مسلو باندې کار کوو.
څېړونکي دا هم وایي چې هیواد تعلیمي نظام د بحالۍ لپاره په سمدستي بنیادونو ضروري دی چې په سماجي کچه یو پراخ نظام معرفي کړی سي او د دې لپاره انتظامي سره سره د ماشومانو کورنۍ هم د دوی د تعلیم لپاره کانې کړی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن ډی سی د یو تاسو د جیو راجو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خدمتمنو اوریدونکو، اوس هم تاسو په امره ګرځو د یو بل راپور ولوري ته چې د پاکستان ټاکنیزو کمیشن ووټرانو د فیرستونو د تازه کولو کمپاین د پیلولو اعلان کړی دی. خو په خبر کې د انتخابي کمیسیون غړو جیو راجو ته ویلي دي چې دوی د عمل د وړاندې نه مکمل کړی دی او نور معلومات په دې حق له نشي شریکولای، ځکه چې دوی مشر هشتت للی دی. په دې حق باندې نور تفصيلات څه دي د غټول تاسو
د پاکستان انتخابی کمیشن یا الیکشن کمیشن آف پاکستان خپل ویب پاڼه باندې خبر خپور کړی دی چې ټول هیواد کې به د 6 ستمبر یعنی نن نه تر 10 اکتوبر پورې ډسپلی مرکزونه کار کوي او دغه شان اخبارونو کې اشتهارونه هم چاپ کړي دي، او د دې مقصد به دا وي چې د کمو کسانو ووټونه فهرست کې نه دي شامل هغه شامل کړی شي، کم چې په حق رسیدلی دي هغه د فهرست نه وباسل شي، او څوک خپل نوم انتخابي حوزه یا نور کم بدلون غواړي هغه هم وشي. دا مرکزونه به د خیبر پختونخوا 25 ضلعو وو قبایلی جنسو او دغه شان شپږو نیمو قبایلی سیمو یعنی ایف آرس کې کار کوي. په دې حق له مو انتخابي کمیسون پیښور سره رابطه وکړه، خو د کمیسون ویان حج لتلی دی او د دفتر بل کم افسر ته معلومات نو چې صوبې کې به د دې مرکزونو شمیره څومره وي، اندازان څومره خلک به د ووټ اندراج نه پاتې وي، دا وخت رجسټر ووټونو شمیره څومره ده او داسې نور معلومات. البته د پیښور ضلع یو اسسټنټ رجسټریشن افسر یا اے آر او احسان الله شاه ډیوه راډیو ته وایي، دی تر لسم ستمبر پورې کور په کور وګرځېدل، کم معلومات چې جمع کړل هغه یې کمیسون ته لیږلي دي او د نادره د تصدیق نه پس چې واپس راشي نو ډسپلی سنټرونو ته به لیږي.
نادره آفس ویریفیکیشن نه پس په موږ دا ډسپلی سنټر ته دا څومره ریکارډ دی دا به موږ واپس کوو.
نوموړی چې د تعلیم د محکمې یو افسر دی او په دې حق له زیات معلومات نه لري، البته واضح دی وی چې همدا قسمه کارونو کې د تعلیم د محکمې د مامورینو خدمات اخستی شي، خو انتخابي کمیسون چې ورسپانو کې د لکونو روپو اشتهارونه چاپ کړي دي او مقصد همدا ښکاري چې انتخابي فهرستونو نه غلطۍ لري کړی شي. البته د کمیسون چارواکو ته په دې اړه زیات معلومات نشته، خو د عامو وګړو فریضه جوړیږي که د چا نوم د ووټونو فهرست کې نه وي شامل باید د خپل علاقې دغو مرکزونو سره رابطه وکړي، ځکه چې د هر بالغ تن دا حق ته چې د خپل خوښې امیدوار ته انتخاباتو کې رای ورکړي او دا به هله ممکنه وي چې د ده نوم فهرست کې شامل وي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
درنو اردوونکو، دا د امریکا غږ ډیوه راډیو ده. مننه چې تر دې دمه مو ملتیا کوئ. اوس هم د سوریې یا شام په اړه یو راپور. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي دي دا روسیې پورې اړه لري چې په سوریه کې اوربان لا اوس هم دوام موندلی شي او که څنګه. د دغه اوربان په اړه له روسي چارواکو سره هم خبرې شوې دي. همدارنګه د امنیت شورا او د سوریې څخه د ملاتړ د ډلې د 1900 غړو هیوادونو له استازو سره هم مشورې شوې دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې له عربي سرې میاشتې یا هلال احمر سره یې د مرستو په ګډو کاروانونو باندې د الیپو سیمو ته څیرمه بمی برید شوی دی. د سوریې د پیښو په اړه نور جزئیات زموږ همکار وکیل خان دراوروي.
د ملګری ملتونو خصوصي سلاکار جین ایګلینډ خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال ویلي چې د هوایی بمبارۍ په مهال ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوړېدلې. په سمدستي توګه نور معلومات نه دي ورکړی شوي. د شام ملګری هیواد روس او د امریکا په جوړجاړي د ډزبندې د معاهدې مقصد په شام کې هغه خلکو ته د خوراک او دوایانو د رسولو اجازه ورکول وو کوم خلکو ته چې د شام پوست امداد بند کړي او هغوی ورته سخته اړتیا لري. په دغه معاهده کې دا نه شامل چې شام او د شام ملګری روس یا د امریکا مرسته لرونکي یاغیان به د داعش وسلوالو پر ضد بریدونه نه کوي. تیر ورځ د شام پوځي کمانډ په یاغي ډلو باندې تور لګولې چې هغوی د شوی معاهدې سرغړونه کوي. ولې د دغه په ځواب کې سارنه کوونکو یاغیانو او د ملګری ملتونو امدادي کارکونکو څوک چې د امداد رسولو کار کوي د شام د پوځ دغه دعوی رد کړي او ویلي دي چې حکومتي ځواکونه په خپل امدادي هڅو کې خندان اچولو سره د ډزبندې د معاهدې بار بار سرغړونه کوي. اخوا هم تیر ورځ د امریکا د خارجه وزارت ویان جان کربی ویلي چې د امدادي سامانونو ډیلیوري تیر ورځ وختي پیل کړی شوی و، خو دغه یوازې محدوده زینو ته و. هغلی کربی ویلي چې واشنگتن د دغه معاهده غزبولو او مضبوطولو ته تیار دی. د دې سره سم د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر جان کیری تیر ورځ په نیویارک کې د وینا په وخت ویلي تموا چې دغه امدادي سامانونه به د حل په شمول د شام و نورو سیمو کې عام ولسته رسول کېدل. د دې نړواندې هغلی کیری د اسد په حکومت په مرستو په کارونو د بندیز تور نه لګولی او ویلي چې روس لا په دې لړکې د شامی مشر مرستا ترلاسه کولو لپاره نور زیات فشار چول پکار دی. د ملګرو ملتونو بیړنی امداد لپاره مشر سټیفن اوبراین ویلی چې نوموړی ډیر په دې خبره خفه او نا امید شوی چې د امدادي سامانونو قافله هلته ته نه ده رسیدلې چېرته چې 2,15,000 خلک خوراک او بو او دوایانو ته اړتیا لري. نوموړی دا خبره تېره ورځ په یو بیان کې کړې او ویلي دی چې د شام اولس د ړوندې څخه ډېر تکلیفونه تیر کړي. د شام سرکاري مطبوعات د صدر اسد له خولې وایي چې د امریکا په مشرق کې ائتلاف لخوا هوایي بریدونه چې پکې د تیر خالی پر ورځ د ډېر ازور سره خوا ته د شامي پوځ ځایونه په نښه کړي شوي وو. یو ښکاره تشدد دی. نوموړی دا هم ویلي چې دغه بریدونه د شام مخالفه هیوادونه ترهاګرو ته په مرسته کې زیاتوالی ښایي. امریکا په شام باندې د امدادي سامانونو په ټرکونو باندې د هوایی بمباری کولو تور لګوي. کم ټرکونه چې هلته روان وو ملګری ملتونه او د شام سره میاش یا ریډ کریسنت ویلي چې د دوی ګډه قافله په لسګونو زره خلکو ته امداد د ترکی نه روان کړو چې په هدف کړی شوی. په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړی شوي. په شام کې د بشري حقونو څارنه کوونکي ډلې تر مخه دغه ټرکونه د پوځي جهازونو د لارې په نښه کړی شوي دي.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001202050403.
ویډیا ټلیفون 0800990.